دوستان عزیز، به این ترتیب مجله خبری صبح امروز به پایان رسید. میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی ساعت 8 را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
درزی تمنا نکوم سرور صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ او ساعته خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه زه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې روسیې منلې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه به ځنډوي. لومړی د خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. ده هم ده خبرونو سرلی کنم. شاوخوا 300 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولایت کې دیره و پرون له خپل قرارګاه څخه ووتل او په قیصار ولسوالۍ کې خپل کمپ ته ورسېدل. د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه شاوخوا 13,000 کسان د وچکالۍ له کبله د دې ولایت مرکز قلاینو ته کډه شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د فرانسې ولسمشر خبرداری ورکوي چې اروپایي ټولنه نور نو د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره پر امریکا اتکا نشي کولی. بشپړ خبرونه. شاوخوا 300 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولایت ولسوالۍ کې دیره و پرون له خپلې قرارګاه څخه ووتل او په قیصار ولسوالۍ کې خپل کمپ ته ورسېدل. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقي هاشمي پرون ناوخت ازادۍ راډیو ته وویل د دې سرتیرو د موټرو پر کاروان په ځانګړي اوبخې د دې سرتیرو د موټرو پر کاروان په چلګزی او چیچکتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا حمله شوې وه. خو د افغان پوځ او ناټو هوایي ځواکونه یې مرستې ته راورسېدل. پر طالبانو یې ځوابي حملې وکړې او تلفات یې ورواړول. د هاشمي په وینا په دې جګړه کې د طالبانو شاوخوا 50 کسان مړه او ټپیان شول. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې جګړه کې 8 دولتي مامورین وژلي او د ملي اردو شپږ سرتیري اسیران کړي دي. خو د فاریاب دولتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې وایي چې شاوخوا 13,000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلاینو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې په قلاینو کې دا مهال په اتو مرکزونو کې شاوخوا 15,000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي دېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره په ګډه یې برابر کړی زیاتوي چې د دایکنډي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یوې سیمې څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې سیند لري کډه شوي دي. ازبکستان ژمنه کړې چې له افغانستان سره به په بېلابېلو برخو کې همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی پرون له ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له مرستیال او سرپرست وزیر حکمت خلیل کرزي سره وکتل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د ګډې پانګونې او د اقتصادي سیاسي او امنیتي اړیکو د پراختیا په برخو کې د خپل هیواد پر دوامدار ژمنې ټینګار وکړ. ازبکستان له دې مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د کوربتوب لپاره هم تیاری ښودلې وه. په دې وروستیو کې د طالبانو یو پلاوی هم په تاشکند کې د ازبکستان له چارواکو سره کتلی وو. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي اردن د سوریایي کډوالو د منلو لپاره ظرفیتونه زیات کړي دي. ایمن صفدی همدراز وویل هیواد یې سوریې ته په خپله خوښه د کډوالو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. اټکل کیږي چې په اردن کې به د سوریې 1,300,000 کډوال دیره وي. د اردن چارواکي وایي څه باندې 10 میلیارد ډالر د سوریایي کډوالو د کوربتوب پر چارو لګولي دي. له ترکیې وروسته اردن په خپله خاوره کې ډیرو سوریایي کډوالو ته ځای ورکړی. د فرانسې ولسمشر خبرداری ورکړی چې اروپایي ټولنه نور نو د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره پر متحدو ایالاتو اتکا نشي کولی. ایمانویل مکرون پرون یو شمیر فرانسوي ډیپلوماتانو ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې اروپا دې په بشپړه توګه پر خپلو دفاعي او امنیتي سیاستونو له سره غور وکړي. مکرون وویل دی به په راتلونکو څو میاشتو کې په دې اړه یوه نوې طرحه وړاندې کړي. هغه د هم ویلي چې په هر ډول نوې طرحه کې باید روسیه شامله وي او ژمنه یې وکړه چې له مسکو سره به ډیالوګ پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې شعار چې لومړی امریکا په خپلو اروپایي متحدانو کې شکونه زیات کړي دي چې آیا امریکا به یې په یو اضطراري حالت کې لاسنیوی وکړي که نه. او د امریکا د سنا مخکښ غړی جان مکین چې د شنبې په ورځ د یو اتیا کلونو په عمر وفات شو په خپل وصیت لیک کې هیله څرګنده کړې چې امریکایان به خپل منځي رقابتونه یوې خواته پرېږدي او پر هغو مسایلو به تمرکز وکړي چې دوی سره یو موټی کوي. سناتور مکین په دې وصیت لیک کې چې د هغه د ولسمشرۍ د کمپاین مسؤول او ویان ریک دیویس پرون په فونکس کې په یوه خبري کانفرنس کې ولوسته، له خپل هیواد سره د ژورې مینې د څرګندولو تر څنګ ویلي د ته د ویاړ ځای و چې خپل هیواد ته خدمت وکړي. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا کې د اریزونا ایالت استازیتوب وکړ او ډیر کلونه د دې جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر پاتې شوی. ټاکل شوی چې د مکین د جنازې مراسم به د پنجشنبې په ورځ د فونکس په یو کلیسا کې ترسره او د جمعې په ورځ به د رسمي مراسمو په ترڅ کې په واشنګټن کې خاورو ته وسپارل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو لومړی لنډې خبرې برخې ته پام وکړئ. روسیه تایید کړې ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه ځنډېدلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلانه څو ساعته مخکې د افغانستان جمهوري ریاست وویل چې له روسیې سره د دې غونډې د ځنډېدو په اړه موافقې ته رسېدلې. روسیې مخکې اعلان کړی و چې د سپتمبر په څلورمه به د یوې غونډې کوربه وي او په دې غونډه کې به طالبان هم برخه اخلي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې اونۍ له اعلان وروسته چې ویلي و د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، روسیه او افغانستان دواړو د دوشنبې په ورځ د دغې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې موافقه وشوه.
در صحبت تصمیم گرفته شد که نشست مسکو فعلا
په دې ټلیفوني خبرو کې پریکړه وشوه چې د مسکو غونډه د اوس لپاره وځنډول شي تر څو هم ورته ښه تیاری ونیول شي او هم هغه زیاته مؤثره وي. د دواړو هیوادونو ګټې منبه د ښو تیاریو لپاره په ګډه کار کوي او افغانستان او روسیه به د غونډې مشري په ګډه کوي. ښاغلي مرتضوي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د ګډو ټیمونو د کار په نتیجه کې به د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالې غونډې وخت مشخص او هغه اعلان شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې په اصولو کې د مسکو د غونډې ملاتړ کړی دی، خو د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي غنی دا هم ویلي چې په حکومت کې روانو تغییراتو ته په پام سره د یو واحد دریځ د خپلولو لپاره افغانستان یو څه زیات وخت ته اړتیا لري. افغانستان او روسیه په داسې حال کې د مسکو د غونډې د ځنډېدو خبر ورکوي چې تېره اونۍ طالبانو ومنله چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. د راپورونو له مخې د افغانستان او امریکا په ګډون دولسو هیوادونو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه چې افغانستان او امریکا هغه نه وه منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه غونډه له کابل سره له هماهنګۍ پرته پلان شوې وه. وسلوالو طالبانو چې د افغانستان له حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې او له متحدو ایالاتونو سره دا ډول خبرو ته تیاری ښودلی، په دې وروستیو کې له روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه مقالې خپرې کړې دي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې په سیمه کې د دغه هیواد هوایي حملې ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې په دې پیښه کې شپږ طالب وسلوال چې ټول د مخدره موادو قاچاق وړونکي وو وژل سوي دي. نیویارک ټایمز وایي چې د نړیوالو قواوو د خپرونې د معلوماتو له مخې د تاجکستان هوایي قوه دومره کوچنۍ او محدوده ده چې حتی جیټ الوتکې نه لري. پر دې سربیره چې د روسیې دفاع وزارت په دې حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په وینا تاجکستان د مسکو له مهمو متحدانو ګڼل کېږي. په مقاله کې راغلي چې که د افغانستان او تاجکستان په پوله هوایي حمله روسیه کړې وي، پر هغه مذاکراتو به اغېز وکړي چې په مسکو کې د سپتمبر په 4 د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په هدف کېږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې دا خبره رد کړې چې د تخار ولایت او تاجکستان ترمنځ پر پوله په پیښه کې د دې ډلې غړي هم وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د طالبانو حضور پراخ دی چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري، خو تاجکستان ته په نږدې سیمو کې د دې ډلې حضور ډیر کم دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یوې بلې موضوع ته کتلې دي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست له قوله یې لیکلي چې ابو سعد ارهابي په افغانستان کې د داعش ډلې مشر شنبه په ماخستن ووجل سو. د ورځپاڼې په وینا امریکایي او افغان ځواکونو څو میاشتې مخکې داعش ډله د ننګرهار له دیبالا ولسوالۍ څخه وایستله، خو داعش ډله د ننګرهار ولایت په لیرو پرتو سیمو کې حضور لري. وال سټریټ ژورنال همداراز لیکلي چې پر څو جبهو پر جنګېدو سربیره، یعنی له امریکایي او افغان ځواکونو سره او له طالبانو سره، داعش ډله له یوې درې تر بلې درې د پټېدو په حال کې د خو غواړي له پاکستانه خپل ځان پیاوړی کړي. ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې داعش ډله وروسته له دې چې مشر یې ووژل سو ډېر په بد وضعیت کې ده. د ورځپاڼې په وینا د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې ابو سعد ارهابي د داعش ډلې څلورم مشر دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. دی له خپلو کسانو سره یو ځای د شنبې په ماخوستن د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې هدف وګرځېد. ټایمز لیکلي چې داسې انګېرل کېږي چې ارهابي چې په افغانستان کې د ابو سعد اورکزی په نوم هم پیژندل کېده، په افغانستان کې د 2000 کسیزه داعش ډلې مشري کوله. د ورځپاڼې په وینا د داعش ډلې دغه مشر اصلاً د پاکستان د شمال لویدیځ اورکزی قبایلي سیمې اوسېدونکی و. ټایمز لیکلي چې په افغانستان کې په درو ځایو کې داعش ډله حضور لري، خو د امریکا دفاع وزارت ادعا کوي چې په جوزجان ولایت کې د افغانستان دولت ته د 200 داعش غړیو له تسلیمېدو وروسته د دې ډلې یو مرکز له منځه تللی دی. امریکایي چارواکي همداراز وایي چې داعش ډله د ننګرهار په ګډون په ګڼو سیمو کې ډېره کوچنۍ سوې ده، خو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دغې ډلې په افغانستان کې تر اوسه ګڼ شمېر حملې کړې او غواړي په دغه هیواد کې خپل حضور پراخ کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم د ښځو پر وړاندې د تشدد قضیې په افغانستان کې په زیاتېدو دي. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د کورني تشدد قضیې کمې شوي، خو د ښځو پر وړاندې د تشدد نور موارد زیات شوي دي. په دې اړه د ناجیې ساپۍ په راپور کې نور تفصیل واورئ.
په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نویو پیښو په رامنځته کېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي تاوتریخوالی د افغان میرمنو ناوړه وضعیت بیانوي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون د ښځو د حقونو او پراختیا د برخې مشرې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخې دي. که څه هم میرمن سلطانی د تاوتریخوالي نویو پیښو ته اشاره ونه کړه، خو د روان میلادي کال د لومړیو 5 میاشتو د شمیرو په اړه داسې وویل. میرمن سلطانی وایي د تاوتریخوالي 1300 او 2000 پیښې ثبت شوې دي چې 224 د اقتصادي تاوتریخوالي پیښې وي، 55 د جنسي، 34 فزیکي تاوتریخوالي، 353 رواني او لفظي تاوتریخوالي وي، او 180 فرهنګي تاوتریخوالي وي. په ټوله کې د کمیسیون غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د ښځو ناوړه وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او عاملین یې مجازات کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ قضیه یوه قرباني په بادغیس کې هغه میرمنه وه چې د 4 نارینه وو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 9 کلنه نجلۍ هم په همدې ولایت کې د خپل میړه لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې بیا یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه راپورونه خپاره شوي دي. ناموسي وژنې له وخته مخکې ودونه نه په بدو کې د نجونو ورکول وهل ټکول بې وزلي لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له هغو تاوتریخوالو څخه شمېرل کېږي چې افغان مېرمنې ورسره مخامخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روغ دو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت ویاند رویا د ادرس که څه هم دا مني چې د ښځو پر وړاندې دردونکې قضیې موجودې دي، خو وایي د تېرو کلونو په پرتله د کورني تاوتریخوالي قضیې کمې شوې دي.